السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې یولس بجې شوې لای یولسو تر دولسو بجو د خبرونه کې ز منور شاسته کوربایم نیکی هلیو پرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې په مو کې د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی تحریک انصاف وای د سېنات د چیرمن او مرستيال چیرمن په انتخاب کې به برخه نه اخلي بلوچستان کې د روغتیا کارکونکو د روغتونونو نشکاره عزت د پراخو احتجاجونو دړه ورکړې او د روسیې د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف چین ته رسیدلی دی د خبرونو تفصیل پاکستان تحریک انصاف ویلی دی چې سبا ته د سېنات د مشر او د هغه د مرستيال په انتخاب کې ګډون نه کوي پی ټی آی نن په خپل رسمي ایکس پاڼه لیکلی چې په سېنات کې د پاکستان په وفاق کې د شامل ټولو صوبو د استادو له موجودیت نه بغیر انتخاب غیر آئینی دی نو ځکه په کې برخه نه اخلي په همدې حال کې د پی ټی آی سېنټرانو له اسلام آباد های کورټ غوښتي چې د سېنات د مشر او د هغه د مرستيال انتخاب دی وزندوي د پاکستان رسنۍ وایي چې د تحریک انصاف 15 سېنټرانو د اپریل په اتمه د های کورټ سیکرټر ته لیک استولې دی ویلې دي چې دروازه میاش په پیل کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سېنات د یوولسو څوکیو ډکول لپاره انتخابات ځنډول شوی وو د سېنات د غړو شمیر بشپړ شوه نه دی مشر او دغه د مرستيال انتخاب دی نکیږي تحریک انصاف هم په خپل بیان کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سېنات انتخاباتو تر کېدو پورې د چیرمن او ډیپټي چیرمن نه ټاکلو غوښتنه کړې ده پی ټی آی دا فیصله له هغه روس تکړه چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د اپریل په 9 په خپل فرمان کې د اپریل په 9 د سېنات غونډه وروغخته ټاکل شوې ده چې په غونډه کې به د سېنات نوی منتخب غړي سوګند پورته کوي او لاغه ورسته به یې د مشر او د هغه د مرستيال انتخاب کیږي په بلوچستان کې د روغتیا کارکونکو ویلي چې حکومت په صوبا کې د سرکاري روغتونونو د شخصي کولو حل ځلې خاتم نه کړي نو پرځت به یې تر اختر وروسته په ټولو صوبا کې احتجاج وکړي د روغتیا سرکاري کارکونکو یا پیرامیډیکس د اتحادیه مشر جمال شاه کاکړ نن مشال لريو تویل حکومت ته پکار ده چې د روغتونونو د نشکاری پر ځای د هغې لپاره بجټ زیات کړي نو موړي همدار زویل حکومت د اسپیټالونو د نشکاری لپاره لومړی اقدام دا کړي چې د ډاکټرانو او پیرامیډیکس په ګډون د روغتیا ټولو کارکونکو ته به د ورځې په حساب تنخواه ورکوي
دوی اوس هسپتالونو مختلف هسپتالو دوی بقاعده د دې لیټر لیکلی دی سیفټی هیلت لخوا چې دا د هسپتالونو مش راوټکا هغه خو یو ټیکدار ته ورکو کو څوک اخستم غواړي نو هغه دې په دې سره رابطه وکړي مش دا وایو چې دا هسپتالونو دی نس خرڅ کول سوي او حکومت دې دوی بجټ ور زیات کړي
بلخوا د بلوچستان حکومت ویان شاه رند له مشال ریډیو سره په خبرو کې د روغتونونو د نشکاری په اړه سونه ویل خو زیاته اکړه چې وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي د سرکاري روغتونونو بهتره کولو لپاره په ځنو وړاندیزونو غور کوي او په دې لړ کې د ډاکټرانو د روغتیا له پوهانو سره خبرې اترې پیل کړې دي د بلوچستان چارواکي وایي 13 شپه په خوزدار کې 14 شوې چې پکې 2 تنه وجل شوې او 15 نور جوړبل شوې دي د خوزدار مرستيال کمشنر عارف زرکون د پیښو وروسته ځای خبريالان ته ویل 14 بیګا شپه په داسې وخت کې په یو موټر سایکل کې د خوزدار شو بارودو په وسیله شوې چې د خوزدار په عمر فاروق اصلور لار کې د وړو کې اختر د سودا لپاره د خلکو غنه غونه و بلخو د بلوچستان د حکومت ویان شاه رند ویلي چې وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي د 14 غندنه کړ د مجرمانو د زر تر زر نیولو امر یې کړی دی د پیښې ذمہواری لا چا نه ده منلې په کورمکه چارواکي وایي چې په دوه جدا جدا بریدونو کې 2 تنه وجل شوی او شپږ جوړبل شوی د پاړه چینار روغتون مشر میراسان جان مشال ریډیو ته ویل د اپریل په 9 مازیګر مهال د سورلۍ او ګاډي له سپینې شګې په والنا تری تروان وو چې په د پاړه چینار په بای پاس سړک نه معلومه کسانو ډزې وکړې او پکې 2 کسانو وجل شو او څلور جوړبل شو نو موړي زیاته کړه چې د پیښې په خبرګون کې بیا ځنو پاره کسانو د سده په بای پاس سړک په بل ګاډي کاڼي وشتل چې پکې 2 کسان جوړبل شو د کورمې ضلع د پولیسو مشر نثار احمد هم په مسافرو برید تایید کړی دی بلخوا ځنو سنی او شیعه مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دا د ترهګرۍ او د شیعګانو او سنیانو ترمنځ د نفرت خورولو پیښې دي نو په کار ده چې ولس یې پر ضد یو موټی شي د برید ذمواري لا هم چانه ده منلې تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د روسیې د بهرنو چارو وزیر سرګی لاوروف چین ته تللی دی. د روسیې د بهرنو چارو وزارت نن ویل چې نوموړی به د خپل سفر پر مهال له چینایي چارواکو سره د یوکرین جګړې، دوه اړخیزه اړیکو او په ایشیا پیسیفیک سیمه کې د حالاتو په اړه خبرې کوي. روسی چارواکو مخکې ویلي وو چې د بهرنو چارو وزیر به له خپل چینایي سیال وانګ یی سره په مهمو موضوعاتو خبرې کوي چې پکې د ملګرو ملتونو او جی شلو هیوادونو په ګډون په نړیوالو تنظیمونو کې د مشترکه همکارۍ په اړه بحثونه هم شامل دي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونه کې مې د دې سات تازه خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. سباله د پاکستان د سینټ مهمه غونډه کې چې پکې به د چیئرمین او مرستیال چیئرمین انتخاب کیږي، شنن کې د تسنګ ګوري
په داسې حالاتو کې چې د خیبر پختونخوا یولس ممبران به پکې نه وي، دا د خیبر پختونخوا لپاره نقصان هم دی او هغه کم میسج چې د یک جهتۍ زی یا د وحدت زی نو هغه به هم متاثره کی.
په کورمه کې د نامعلومو کسانو په ډزو د دوو کسانو تر مړینې وروسته د ضلع شیا او سنی عالمانو ویلي چې تر هغه به فرقهیزو شخړو پورته کولو ته نه پرېږدي.
مو انجمن حسین طرف حکام بالن اور ریاستی دارون پر زور مطالبہ کو تو دس خالق خواہ اغا کمی فرقے کی ویلی نوی اغاد د معلوم کرلے شیغت دا قرار ہوا کی سزا ملو شی.
د خیبر ضلع د باڑی دکانداران وای د بدم نئی نوی سپے اندیخمن کڑی دی. دوی وای
اعتبار سوک نشی کا ولی خپل پیسو پورے بم ڈارے گی، خپل دکان پورے بم ڈارے گی، نو دا سے خوص امن نشتا می پالو کا کہ وسم امن غواړو جی مونږ د بوڑے الو کے امن بحال شی.
د مصر حکومتي رسنۍ وای د غزې د اوربند په خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوه دی. دا یو خبر نو ریپورتونه به هم واورېد. د غړې په پای کې د روجې مبارکې په مناسبت له مفتي په روجا کې د صبر او زغم په اړه تفصیل اوریدل شي. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په ریپورتونو کې په خبرونو کې هم واورېدل، ولسمشر آصف علي زرداری د سینټ غونډه سبا یعنی د اپریل په 9 بللې ده. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به نوی منتخب سینټران سوګند پورته کوي او دغه ایوان د نوی مشر او مرستیال مشر انتخاب به هم کیږي. د سینټ غونډه په داسې حال کې بلل شوی چې ټول شپږ نوی غړي یې پوره نه دي. د دې نه علاوه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړو د سینټ په تیرو انتخاباتو کې رای نه وکارولې. د چارو ځنې شنن کې وای د سینټ د غونډې او پکې د کیدونکو ټاکنو ګټه به سینټ صوبې ته ډېروي. په دې موضوع راته د اسلام آباد نخبل خبريال راشد خټک نور حال راکوي.
د پاکستان صدر آصف علي زرداری په 9 اپریل د سینټ غونډه راغوښته ده. په غونډه کې به نوي منتخب شوي سینټران سوګند پورته کوي او د سینټ چیرمین او ډیپټي چیرمین انتخاب به کیږي. د غونډې مشري به د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کوي. د سینټ تخلي شوو څوکیو د پر انتخابات په 2 اپریل شوی وو چې د سند او پنجاب نه 12 او بلوچستان نه 11 سینټران پکې منتخب شوی وو. خو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د ښځو او مذهبي اقلیتونو په ځانګړو څوکیو ټاکل شوو غړو ته سوګند نه ورکولو په وجه هلته د 11 سینټرانو انتخابات ځنډول شوی وو. هم دغه وجه ده چې په خیبر پختونخوا کې واکدار ګوند تحریک انصاف د سینټ د چیرمین او ډیپټي چیرمین ټاکل په حاضر وخت کې غیر قانوني ګڼي. پیپل پارټي چې صدر آصف علي زرداری شریک چیرمین دی، د سینټ د چیرمین د څوکۍ لپاره د خپل ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د کاندید په توګه اعلان کړی دی. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علي وایي چې د خیبر پختونخوا د سینټرانو د انتخاب نه بغیر د سینټ غونډه را بلل هم د یوسف رضا ګیلانی د چیرمین جوړولو هڅه ده.
د دې اکثریت د پاکستان پیپلز پارټي سره د سلیری سینټران دي. دغوی د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او د پاکستان تحریک انصاف نورلس سینټران دي. نو که ان کیس په خیبر پختونخوا کې د سینټ دا چې کومه انتخاب دی دا شوی، نو کې دې شو چې اکثریت د پاکستان تحریک انصاف وو. نو په دې دوران کې چې کوم اوس غونډه راوبللې شو، نو ظاهره خبره ده چې د پاکستان پیپلز پارټۍ کومه کاندید دی یوسف رضا ګیلانی، د هغه بیا قوي امکان دی چې هغه به د سینټ چیرمین وټاکلی شي.
بلخوا تحریک انصاف د سینټ ته چیرمین او ډیپټي چیرمین انتخابات ځنډولو لپاره د سینټ سیکرټریټ او اسلام آباد های کورټ ته درخواستونه ورکړي دي. اسلام آباد های کورټ ته ورکړل شوې درخواست تحریک انصاف 15 سینټرانو زرکا، سیف الله نیازی، سیف الله ابرو، فلکناس چترالی، فوزیا ارشد او همایون مومند لاسلیک کړی دی. دوی ویلي دي چې د خیبر پختونخوا 11 سینټرانو په غیر موجودۍ کې سینټ نیمګړی دی. او د چیرمن او ډیپټی چیرمن ټاکل به غیر قانوني وي. په پېښور کې د جنین ټیوی بیورو چیف کاشف الدین سید په دې اړه مشال رډیو ته وویل،
په داسې حالاتو کې چې د خیبر پختونخوا یولس ممبران به پکې نه وي، نو یقینا دا د خیبر پختونخوا لپاره نقصان هم دی، او هغه کم میسج چې د یک جهتی زی یا د وحدت زی نو هغه به هم متاثره کیږي. بلکې د دې سره سره چې کم آئینی ماهرین دي، هغې دا وایي چې د آئین آرټیکل شپیتم چې دی، په هغې کې د چیرمین او د ډیپټی چیرمین سینټ د انتخاب لپاره د هاوس مکمل کېدو واضح ذکر دی، او په دې وخت کې خو هاوس ته مکمل نه دی.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی هم په حاضر وخت کې د سینټ غونډه رغختل مناسب نه ګڼي.
څنګه چې دا الیکشن چې کوم دی هغه وګوري، نو هغه کې هم د آئین او قانون په عمل شو، نو دغه سي د سینټ الیکشن چې کوم دی یا سینټ هغه چې کوم اوس چیرمین الیکشن یا ډیپټی چیرمین الیکشن دی، هغه کې هم آئینی او قانوني چې کوم تقاضي دي هغه نه پوره کیږي. دا یو افسوسناک خبره ده، او دا مطلب کې بالکل غیر قانوني ده. او پی ټی آئی یو سینټرانو چې کوم دی کنه دا په اسلام آباد های کورټ کې دا الیکشن چیلنج هم کړ، او هغه منه اسلام آباد های کورټ په هغه منه اعتراض و لګاو.
د سینټ غړي د صوبایي سمبلیانو غړي ټاکي، او په سینټ کې د هرې صوبې د غړو شمیر برابر یعنی دریوشت وي. څلور غړي له اسلام آباد څخه ټاکل کیږي. په خوا په سینټ کې د قبایلي سیمو 800 کای هم وي، خو دغه سیمه د خیبر پختونخوا برخه ګرځدل نه پسې 100 کای هم ختم شوه. اوس د سینټ د ټولو غړو شمیر پګ نوی دی چې د شپږو کلونو لپاره ټاکل کیږي. سینټ هر وخت فعال ساتلو په خاطر د نیمو غړو ټاکنې درې کاله پس ترسره کیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال رادیو خبرونه دي. د بلوچستان د صحت محکمې ملازمینو دړه کور کړي چې که صوبایي حکومت د سرکاري هسپتالونو د نشکاری یا پرایوټایزیشن پالیسی ختم نه کړي، نو لګړو کې اختر وروسته به د ځینو سیاسي ګوندونو په ملتیا احتجاجي تحریک پیل کړي. دا ملازمین وایي د هسپتالونو له نشکاری سره به له یوې خوا بیروزګاری سیوا کیږي، نو له بلې خوا به عام خلک د علاج معالجې په چارو کې له ستونزو سره مخامخ شي. دا له هغې وروسته ده چې د بلوچستان وزیر اعلی میر سرف فراز بوکټی په ورستیو کې ویلي چې زردا چې د صوبې ولستا د معیاري روغتیايي خدماتو رسولو په هدف د سرکاري هسپتالونو د نشکاری چاره پیل کړي. په دې حق له تفصيل له کوټه زمون خبريال ایوب ترین راکوي.
دا خبره د بلوچستان د سرکاري هسپتالو د روغتیا د کارکونکو یا پیرامیډیک سټاف مشر جمال شاه کاکړ د مشالېډو سره په خبرو کې کړه ده، او ویل دي چې د سرکاري هسپتالو د پرایوټایزیشن پر ځای حکومت ته پکار دی چې د روغتیا د څنګ لپاره بجټ زیات کړي.
ډاکټرز، پیرامیډیکس، نرسز، فارمیسټ او نور کم کټګریز دي، دا ګرد دوی په ډیلی ویجیز باندې دا ټیم دوی لګی تا د دې نشکاری د لپاره اول اقدام دغه. دویم اقدام دا دی چې دوی بقاعده د دې لیټر لیکلی دی سیکټری هیلت لخوا چې دا د اسپیتالونو مش اوټ سورس کوو، ټیکدار ته ورکو کو څوک اخستم غواړي نو هغه دې په دې سره رابطه وکي. مش دا وایو چې دا اسپیتالونو دی نسی خرڅ کول سوي او حکومت دې د دوی بجټ ور زیات کړي.
که څه هم تیر کال د بلوچستان د روغتیا د څنګ لپاره حکومت په خپل کلیز بجټ کې 15 ارب روپی ځانګړي کړي وې، خو د بلوچستان د پخوانی لړن محل حکومت د روغتیا صوبای وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزی راته وویل چې د سرکاري اسپیتالو او شخصي څنګ ته د اړولو پر ځای په کار دی چې د هغه ډاکټرانو او ملازمینو په ضد ګامونه پورته سي. څوک چې غټ تنخواوی اخلي خو د کلو رئیس غیر حاضر دي.
لوسلوس کلو خلک نه سرکار په نوکری کې زیات زیات وکاله وي ځای نوکری ولتا به وکړه بیا په پوسټینګ دوی نه پوسټینګ کړي نه څه کړي نه څه کړي. د پرایوټایزیشن د پاره چې دی دوه درې شیان ډیر ضروری دی چې هغه د ډایګنوستکس چکم دی لکه ایکس رې لکه سیټي سکین ایم آر آئی اور لیبورٹری ڈیرا ضروری دا چزمش پا ہسپتالو کی دا کا پرائیویٹائز سی دا دے با لوی اثر وی خلق تا با فائدہ وی
پا دے اڑمو دا حکومت بلوچستان دا ویان شایدرین سر تماس ونی وی نو آخر آتو ویل چی دا بلوچستان اللہ وزیر میر سرفراز بکٹی روختیا پا سنگ کی دا شوالی دا راوستولو پا خاطر دا ڈاکٹرانو او دا روختیا دا کارپوهانو سر خبری پیل کری دی چی موخه دا سرکاری اسپتالو وسنی وزا پا سمتوگا دا شب بدلون پا لور بیول دی
تو کچھ تجاویز اس طرح کی غور زیر غور ہیں
جنہیں اڑان دی زون دا حکومت تر پاملان دی دی حکم سرکاری اسپتالو نا دی دا غو کار و سمولو تا ارتیالی دل کی جی چی دا ادی خلگو لپارا اسانتیاوی برابری سی دا دی مقصد لپارا علا وزیر دا روختیا دا صوبائی سکتر پا مشرتاب کی و کمیٹی و سند صوبے تا لجدے و لیوا چاغو گوری حل تا حکومت دا روختیا پا چنگ کی چڑا والگامونا پورتا کری دی دا نموڑی پا خبرا چکم خلق دا وقت لمخ د دې په ضد احتجاجونه اعلان کړی دی هغه یوازې خپل زیاتې ګټې په پام کې نیسي خو چې کله په دې ترڅ کې پریکړه وسی نو بیا به الله وزیر پر هغه د عمل کولو هر هڅه هم وکړي بل پلو تر ډیری کارپوهانو د بلوچستان د الله وزیر سرفراز بوکټي و دې ګام ته هرکلی کړی دی او وایي په کار دی چې د دې عمل ګټه و عام ولست ورسیږي که چیرې د دوی په خبره د پخوا په ډول دا کار هم د درغلی لپاره وي نو بیا به ښه نتیجه ورنکړي په دې اړه به غوښ شو د روغتیا و کارپور ډاکټر لال کاکړ ته
پرایویټیزیشن خو که چیرې په صحیح معنی او مریض ته هم عوام ته هم ډاکټر ته هم خپل حق ور ورسېږي بیا خو بدکار نه دی که چیرې صرف د لوټ مار د لپاره پرایویټیزیشن کوي چې څه خلک پکې خوشاله کی بیا خو نو یقینا دا واره نه خوري ولې چې دا مات ګډ سیستم ستا په دغه کې ډېر غریبان ته فائدہ ورسېږي په دا سرکاري اسپیټالو کې
د دونه ورده چې د بلوچستان الله وزیر میر سرفراز بوکټي د مارچ د میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې د خپل چوکي سوګند پورته کړی وو د غوړسته په لومړنۍ فرصت کې د بلوچستان تر ټولو غټ اسپیټال بولان میډیکل کمپلیکس اسپیټال کوټي دوره وکړه او الته د ډېری ډاکټرانو تر څنګ د نورو سرکاري ملازمینو پر غیر حاضری سخت خوشنۍ ښکاره کړې وه او ورسته د یادو کسانو په ضد د قانوني ګامو د پورته کولو امر کړی وو
د مشال ریډیو د سیشنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو واورید ورزو بل ریپورت ته د کورمې پولیس او د صحت محکمې چارواکي وای پرون هلته د سورلیو په گاډي د نامعلومه کسانو په دازو کې دوه تنه وجل شوی او یو شمیر ژوبل شوی دی د پاړچینار د مرکزی روغتون یو چارواکي ویلی ول د پاړچینار په بای پاس سړک د سورلیو په گاډي دازي وشو چې په جواب کې د سدې په بای پاس سړک زنو بل وګرو په یو گاډي کانی وشتل او په کې دوه تنه زخمی کړل د کورمې د پولیسو مشر د مسافرو په گاډو د پرونیو حملو تصدیق کړی دی بلخوا د سیمې سنی او شیعه مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې شیرخوخي ونیسي او سزا ورکړي تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال طارق اورک زیرا کوي
په کورما کې د سوالو په گاډو نامعلومو کسانو برید کړي چې پکې د صحت محکمې او پولیسو ترمخه دوه تنه مړه او شپږ نور زخمیان شوي په باراکورما کې د پړچنار مرکزی هسپتال مشر میر حسن جان په 1 اپریل مشال رډیو ته ویلي د اتوار په مازیګر پر گاډو د بریدونو دوا جدا پیښې شوي چې پکې ټول اتو تنانو ته مرګ شوبلا وخته جان زیاتوي په پړچنار کې پر بای پاس روډ په سولو گاډي چې کله ډزې وشوې نو پر دې عمل کې د سدې پر بای پاس روډ زینو بلوګرو د کچکینې پیکپ گاډي په کاڼو وشتلې چې په هغه کې دوه تنان معمولی زخمیان شوی
یو گاډو چې هغه په واټ سپین شګا تری منګل سر ترون وو بیا هغه باندې نه معلوم وفر طرف نه فایرینګ وشو تا کې شپې کسون ولګیدل وو د پکې ایکسپایر شو لو څلور چې کوم نور وغه لګیدلی وو خو هغه هسپتال کې دلته کې وتا ټیک ټاک فرست ایډ ور سره فردر سرجم وشو لو هغه نه بعد ټول به موږ ریفر کړو پښاور ته کوم ډډ باډیز وغه تر ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن خپل لکو ترون شولي
بلخوا د ضلع پولیسو مشر نثار احمد پر مسافرو د بریټ تصدیق کړي او ویلی دوی د پیښې ځای په خپل واک کې تر اخستلو پس شواهد د رغونډولو سلسله شروع کړې. که څه هم چارواکي سره د پیښې په اړه پوره معلومات نه وو، خو د سپینې شګې او چبري پیواړ دوه کسان د مړ کېدلو راپورې تایید کړلو. په پړچینار کې د سولو په ګاړې تازه برید تر هغې شوی چې څلور ورځې وړاندې په ډنډر روډ د وسلوال برید لاندې تر راتلو پس یو شیعه مسافر زخمی شوی وو. په پړچینار کې د شیعهګانو مقامی تنظیم د انجمن حسینیه یو غړی حاجی منور حسین پر مسافرو شوی برید غندلی او ویلي پرونی پیښه دهشتګردي بولي چې هیڅکله به حمایتونه کړي.
دا خو دهشتګردي دی، کله په سادی کې کیږي، کله په بای پاس روډ نه سادی سره کیږي، کله په پرچینار کې کیږي. مو انجمن حسین تر په ټول قوم تر په ایدی پرا پرا مزامات کوو، حکام بالن او ریاستی دارونه پر زور مطالبه کوو چې د سی خالق خوای هغه کومي فرقې کې ویلې نه وي، پکار دی هغه ته د سزا هغه د معلوم کړل شي، هغه ته د قرار وکی سزا ملو شي، څنور کرما په امن شي.
په سیمه کې د مسلک او فرقې پر بنیاد مسافر په نخ کولو سلسله تیر کال په اکتوبر میاشت کې شیعه سنی ډلو ترمن جګړه تر کې دلو پس شروع شوه. تر اوسه تر دې شو زیات مسافر په لارو کې مړه او ژوبل شوي. په صده کې د سنیانو مقامی تنظیم اهل سنت اتحاد کونسل مشر حکمت خان حکمتیار مشال لډیو توای ک حکومت خپل ذمہواری وپیژني نو مسافرو ته تحفظ ملاویدای شي خدا سي نه کیږي.
سکه سون څه لګیا دي امن خرپې نه د حکومت دا ذمہواره دي، د انټيليجنس ادارو دا ذمہواره دي، څه اصل ملزمون ویره نه گرفتار کیږي، څه دوی ته کوم ملک نه پندنګ ملاویدلو دا غو په شو باندې څوک څه دوی د کورمی امن تبو برباد کړلو.
په پړچینار کې په مسافرو تربیت پس د کورمی حالات کړکیچن شوی. په سیمه کې په لارو عام تګرته ګدریدلې او بل دا چې په سوشل میډیا د یو بل مذهب خلاف له نفرت ډک پیغامونه خوریدل شروع شوي. که څه هم په صده کې راوتلي بلوشوي خلک پولیسو او اف سي ځواک منتشر کړي، خو د پاړچینار پیښې خلاف پر امنه احتجاج وستلو لپاره د ګل پورز د خلکو بیرته راوتلو اعلان شوی. په کورما کې تیر کال پر 13 جولای شیعه سنی ډلو د امن یوه معاهده کړې چې په هغه کې دا لیکل شوي چې تګ را تګ لارې به په یو بل کولو ساتل شي او نخوخه پیخه پا رامنسته که دلو سوگ با بدل نه اخلی بلکی حکومت تبا مکور کوی. پا معایده کی دی چه کچا ده ده خلاف ورزی اکڑلا نو 12 کروڑ روپه جرمانه با اونا اخستله شی او حکومت با ده حقتن پرزید ده قانون مطابق کاربایی کوی. تاریک ورگزه مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایپ هم ابردلائی سی د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. بیګا د بلوچستان په خوزدار کې په یو بمی چاودنه کې 2 کسان وژل شوي او 15 نور زخمیان دي. ځای چارواکو ویلي چاودنه په عمر فاروق چوک کې په یو موټر سایکل کې د خودل شو بارودو په وسیله. هغه وخت وشو چې د وړو کې اختر د خریدارو لپاره حالت د خلکو غنه غونه و. د بلوچستان وزیر اعلی پیخه په سخت ټکو کې غندلې ده او پولیسو ته امر کړی چې په دې کې ککړ کسان دې زر تر زر ونیسي. په دې حق له تفصیل زمونږ خبريال ایوب ترین درکوي.
تګپټ څخه 300 کیلومتر لري و سویلي لور ته د بلوچستان په خوزدار شار کې 13/14 سوي ده چې لامل 2 کسان مړه او 15 نور زخمیان سوي دي، په کوم کې یو مېرمن او 2 ماشومان شامل دي. په پیښه کې ټپیان سوي کسان سم د لاسه د خوزدار وځایي هسپتال ته د علاج په خاطر رسول دي، چیرې چې ډاکټرانو د یو ټپي وضع سمانه ده شودلې. د ترڅ کې د خوزدار مرستيال کمشنر عارف زرکون د پیښه وروسته نه هیوازې د چاودنې تصدیق کړی دي، بلکې د ځایي خبريالانو سره په خبرو کې ویلي دي چې یاد چاودنه تیرش په هغه وخت په یو موټر سایکل کې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د پټ کړل سوي چاودیدونکو موادو لا عمل سوی ده. کله چې د خوزدار په عمر فاروق چوک بازار کې د وړو کې اختر د خریداري په خاطر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه، د نوموړي سره په وار وار په ټلیفون د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه جواب را نه کړي. البته په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاند ویلي دي چې په پیښه کې 2 کسان مړه او 15 نور زخمیان سوي دي. د مشال ریډیو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویاند شاید رین زیاته کړه چې د بلوچستان پاکستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی د یادې چاودنې نه یوازې په سختو ټکو غندنه کړې ده، بلکې پولیسو ته امر کړی دی چې هغه دې په چاودنه کې تورن کسان په عجله توګه ونیسي او د پیښې په اړه د رپورټ و حکومت ته وړاندې کړي. بلخوا د خوزدار څخه په راغلو اطلاعاتو کې دا هم ویل شوي دي چې د پیښې وروسته پولیس او سرحدي عسکر د چاودنې وځای ته رسېدلي او د چاودنې په اړه پلټنې روانې کړې دي، او د لومړنۍ پلټنو وروسته یې ویلي دي چې په چاودنه کې 1 کیلوګرام چاودېدونکي مواد کارول شوي دي چې له امله د کورو او دکانو څخه هم ماتې شوي دي، خو تر دمګړې پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده. لکن د دې څخه لمخه په سیمه کې د دغه ډول زیاترو پیښې ذمواري بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا پی ایل ای لخوا قبلې شوي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د خیبر ضلع د باړي دکانداران وایي د بدامنې نوې صفې دوی یواری بیا اندېښمن کړي او خپل ځانونه او سرمایه خوندي نه احساسوي. دوی دا خبره پرون مشال ریډیو ته وکړه. سوداګرو زیاته کړه د تیرو کلونو د نامنې پیښو او د وسلوالو پر ضد د پوز د عملیاتو وروسته یې خپل دکانونه بیرته رغولي وو او کاروبار یې پیل کړی وو، خو سیمه یې یووار بیا ناارامه شوې ده. دوی له حکومت د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. بلخوا د خیبر ضلع پولیس ډاډ خایي چې په باړه کې یې د امنیت ټینګ ساتلو په موخه ګامونه پورته کړي دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په نور حال راکوي.
د خیبر په باړه بازار کې یو دکاندار سفیر خان مشال ریډیو ته وایي چې دوی خپل مدد په خپله ویجاړ شوي دکانونه بیا جوړ کړل او کاروبار پیل کړ، خو اوس هلته یو وار بیا د امن او امان صورت حال ښه نه دی او د خپلې سرمایې په هکله اندېښمن دي.
کپڑے دکان دی، زمونږ دا کاروبار کوو، اپریشنو کې خو ډېر متاثره شو، کاډم دی لوکینه وته کورونا مې رو شول، دکانونه لوټ شول، لگ لگ خلپ یور دو سپل پر دیو کڑلو او دیو بل نا قرضداری میو، بس لگ لگ کاروبارم دوباره روان کړی دی، بس گزاره مطابق وسم الوکات داس خاص امن پکې نشته دی، اعتبار سوک نشی کولای، خپل پیسو پورې بم ډاریږي، خپل دکان پورې بم ډاریږي، نو داس خاص امن نشته می په الوکا کې. وسم اول امن غواړو چې مونږ د بوړې الوکه امن به خال شي، واغې نه پاش مونږ کم نقصان نشوي دی په پرشنو کې، هغه موعظه مونږ ته ملاو شي، کورونو سروي کم شوي دی، هغه چکر لشي دکانونو سروې شوي دی، هغه ملاو شي.
یو بل دکاندار امیر خان پردی وای چې وی وګدې مودې کډواله نه پاس باړې تا راسته نشوي، کاروبار بیا پیل کړای، خو په کار دا حکومت را تا امن بحال کړی.
په دا پرشنو کې هو مولا ډېر تکلیفونه ملو شو، له کې خلکو ډېر ز وزا پل شو، څه غریب نه وي کنه، ولنه څه پرشنه روغله، خلک اډول شو، جلوزولا لوړل، او هغه بیا حکومت وی چایره لوکا کې پرشنه وکړه تا او کلیر شو، لا هغه باوجود چې وس روغللو و سم لکا هغه شانته امن نه بیا ډېر اعتبار ور نه دی. ویجاړ شو د موس بیا جوړ کړل پېښو چې ما امن رانه شنو بس علاقہ خو مخ کې نشیت لای.
د خیبر ضلع د پولیسو مشر ډی پی او سلیم عباس کلاچی لخوا مشال ریډیو ته په ترلاسه شوی پیغام کې ویل شوی چې دوی په باړه کې تر ډیره حد پورې امن قائم کړی او هر کاروباری تن او دکاندار ته به تحفظ ورکوي. د خیبر په باړه تحصیل کې په 2003 کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل شوي وو او په 2018 کې سرته ورسېدل او کډوال ورستانه شول. په خیبر کې مېشت امنیتي ادارو ادعا کړې چې دوی د باړې نه تر تیرا پورې سیمه تر خپل واک لاندې کړې، خو بیا ځایي خلک وایي چې له تیرو شاوخوا 2 کال راهیسې پکې د بدامنې پیښې یو وار بیا زیاتې شوې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو په خبرونو کې د روانې غړی نیمایي ته ورسېدل. په پیښور کې د شپې 11:30 شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پاکستان تحریک انصاف ویلی چې سبا ته د سینټ د مشر او د هغه د مرستیال په انتخاب کې ګډون نه کوي. پی ټی آی په خپل بیان کې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سینټ د انتخاباتو تر کېدو پورې د چیرمین او ډیپټی چیرمین نه ټاکلو غوښتنه کړې ده. تحریک انصاف دا فیصله وروسته له هغې کړې چې ولسمشر آصف علي زرداری د اپریل په 9 په خپل فرمان کې د اپریل په 9 د سینټ غونډه راغوښتې. ټاکل شوی چې په دې غونډه کې به د سینټ نوي منتخب غړي سوګند پورته کوي او له هغې وروسته به یې د مشر او د هغه د مرستیال انتخاب کیږي. په بلوچستان کې د روغتیا کارکونکو ویلي که حکومت په صوبه کې د سرکاري روغتونونو د شخصي کولو هلې ځلې ختم نه کړي نو پر ضد به یې تر اختر وروسته په ټوله صوبه کې احتجاج وکړي. دوی وایي حکومت د اسپتالونو د نجکارۍ لپاره لومړی اقدام دا کړی چې د ډاکټرانو پیرامیډکس په ګډون د روغتیا ټول کارکونکو ته به د ورځې په حساب تنخواه ورکوي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویلي د روغتونونو بهتره کولو لپاره په ځینو وړاندیزونو غور کوي. د بلوچستان چارواکي وایي تېره شپه په خوزدار کې 14 شوې چې پکې 2 تنه وژل شوي او 15 ژوبل شوي. د خوزدار ضلعي انتظامیه وایي 14 تېره شپه په داسې وخت کې په یو موټر سایکل کې د ایښودل شوو بارودو په وسیله وشوه چې د خوزدار په عمر فاروق څلور لاره کې د وړوکي اختر د سودا لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه وه. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. په کورمه کې چارواکي وایي په دوه جدا جدا بریدونو کې 2 تنه وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي. د پاړه چینار روغتون مشر میراسان جان مشال ریډیو ویل د اپریل په 9 د مازیګر مهال د سورلیو گاډی له سپینې شګې په واړ نه تری ته روان و چې په د پاړه چینار په بای پاس سړک نه معلومو کسانو ډزې وکړې. پکې 2 کسان وژل شو، څلور ژوبل شو. د دغه برید ذمهواري لا چا نه ده منلې. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورزو نړیوالو ریپورټونو ته. د مصر سرکاري رسنیو د غزې د اوربند په خبرو کې د پام وړ پرمختګ خبر ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل پرون د غزې له جنوبي برخې او هلته له اصلي ښار یونس څخه خپل سرتیري ایستلي دي. د اوربند د خبرو له پرمختګ سره هممهاله اسرائیل په رفح ښار هم بریدونو ته د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د مصر دولتي رسنۍ وایي د غزې د اوربان بحثونه په څه باندې شپږ میاشتنۍ جګړه کې د دمې او یرغمل شوو اسرائیلیانو د خلاصون پر مسلو راسرخي او په وینا یې د پام وړ پرمختګ پکې شوی دی. فرانس پریس خبري اژانس د مصر د القاهره خبري اژانس په حواله ویلي پرمختګونه د اوربان د هوکړې پر څو دوامدار ټکو دي، خو دغه ټکي ډیر مشخص کړي نه دي. ویل کېږي چې د اسرائیل د شاوخوا 250 برمته شوو کسانو له ډلې 129 لا هم په غزه کې دي. د دوی خوشی کېدل د اوربان لپاره د اسرائیل یو مهم شرط دی. مصری رسنیو ویلي د قطر او حماس ډلې مرکچان اوس مهال له قاهرې تللي دي، خو زیاته کړې ده چې دوه ورځې وروسته به د خبرو د دوام لپاره بیرته قاهرې ته ستانه شي. ویل شوي چې د اسرائیل او امریکا پلاوی هم چې خبرو کې ګډون لري د 30 ساعته سلام مشورو لپاره نن له مصر نه روانېږي. د غزې جګړې چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې اروپا او امریکایي ټولنه یې ترهګر بولي روانه ده، تر ډیره ملکیان زیانمن کړي. که څه هم پرون یکشنبه اسرائیل د غزې له جنوبي سیمې او اصلي ښار خان یونس څخه خپل سرتیري په شا کړي، خو اسرائیلي چارواکو خبرداری ورکړی چې پر رفح ښار بریدونو ته چمتووالی لري. رفح چې له مصر سره پر پوله پروت دی یوازنی ښار دی چې تر اوسه پکې اسرائیلي پوځ ځمکنۍ جګړه نه ده پیل کړې. د اسرائیل د دفاع وزیر یواف ګالنت ویلي له خان یونس څخه د ځواکونو د شاتګ هدف د رفح د برید په ګډون راتلونکو عملیاتو ته چمتووالی دی. له خان یونس او د غزې له جنوبي برخې څخه د اسرائیلي ځواکونو تر وتلو وروسته له جګړې بې ځایه شوي ګڼ شمېر خلک بیرته خپلو ورانو مینو ته ستانه شوي دي. هلته خلک په کراچیو او خرګاډو کې د ورانو شوو کورونو خاورې او ډبرې لرې کوي او د بیا میشتېدو په حال کې دي. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی وایي د غزې په جګړه کې تر اوسه 3015 کسان وژل شوي دي.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبري غړي
د افغانستان او ایران د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو په افغانستان او ایران کې د حق څه پاړه چې دوی جنسي اپارتاید بولی د مبارزې لپاره د یو ګډ حرکت د جوړولو خبر ورکړی دی. د ایران د خزو د حقونو یو فعال مسیح علي نژاد د شنبه په ورځ د کینیډا په ریجینا په هنتون کې د یوې غونډې پر مهال په ایران او افغانستان کې د خزو په وړاندې محدودیتونو ته په اشاره سره په دغه غورځنګ کې په شاملېدو ټینګار وکړ. د افغان خزو د حقونو فعال شکریا بارګزای چې د غورزنګ غړې د وای ل دې لارې دوی هڅه کوي چې په نړۍ کې هیڅ خزا د خزو او نارینه او ترمنس د برتری قرباني نشي. په دې حق تفصیل په دې ریپورت کې ورو
د افغانستان او ایران د خزو د حقونو یو شمیر فعالانو په افغانستان او ایران کې د هغه څه په اړه چې دوی جنسیتي اپارتاید بولي د مبارزې لپاره د یو ګډ حرکت د جوړولو خبر ورکړی دی. د ایران د خزو د حقونو وی فعالې مسیح علی نژاد د شنبه په ورځ د کاناډا پر جنا پوهنتون کې د یوې غونډې پر مهال په ایران او افغانستان کې د خزو په وړاندې لګول شوي بندیزونو ته په اشاره سره له دغه غورزنګ سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه.
لخپلو کیمرو ګټه واخلی او وای چې زه د ایران او افغانستان د خزو او نجونو ترڅنګ ولاړم. زه غواړم د دیموکراتیکو هیوادونو د مشرانو لپاره میدان محدود کړم سو دوی اوګه پوګه د جنسي اپارتاید د رسمي پیژندلو لپاره ودرېږي.
نوموړي په خپل اکسپانا کې هم لیکلي د ایران او افغانستان د خزو په توګه دوی د طالبانو او د ایران د اسلامي جمهوریت په وړاندې په مبارزه کې متحد دي او هڅه کوي چې نړۍ د افراطي اسلامي ایديولوژي د خپرېدو له خطر وژغوري. د افغان خزو د حقونو فعال شکریا بارګزای چې دغه غورزنګ غړي دوی ل دې لاري دوی هڅه کوي چې په نړۍ کې هیڅ خزا د خزو او نارینه او ترمنځ د برتری قرباني نشي. هغه ازادۍ رادیو ته ویل
باید د لپاره کار وکړو چې په نړیوالو قوانینو کې جنسیتي اپارتاید د جرم په توګه وپیژندل شي تر څو په هیڅ هیواد کې هیڅ ښځه د ښځو او نارینه وو ترمنځ د خودغرضۍ جلاوالی او لوړتیا قرباني نشي.
هم مهاله د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي که جنسیتي اپارتاید په رسمیت وپیژندل شي د ښځو پر وړاندې د تبعیض له منځه وړلو، حقونو ته د هغوی د لاسرسي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته شي. ترنم سیدی دغه ګډ حرکت رامنځته کېدو ته په اشاره سره وویل دغه پیوستون د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د ښځو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامېدای شي.
مبارزه زنان ایران
د جنسیتي تبعیض د له منځه وړلو لپاره د افغانستان د ښځو ترڅنګ د ایران او نورو هیوادونو د ښځو مبارزه د ښځو د پیوستون او یووالي خوده نه کوي. دغه پیوستون او همکاري د ټولنیزو او حقوقي بدلونونو په لاره کې د ښځو د ځواک په پیاوړتیا کې اغیزمن تمامېدلی شي.
د جنسیتی اپارتاید اصطلاح چې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او توپیر معنی لري په نړیوالو قوانینو کې د جرم په توګه نه دی پیژندل شوی او له همدې امله د جزایی تعقیب په مخه د عاملونو محاکمه موجوده نه ده. خو په نړیوالو قوانینو کې د جنسیتی اپارتاید اصطلاح د شاملولو غوښتنه شوې ده. د بشري حقوقو نړیوال فدراسیون هم په دې ورستیو کې د یو پریکړې لیک په صادرولو سره د جنسیتی اپارتاید د پیژندلو کمپاین سره یو ځای شو او د افغان جنو او میرمنو وضعیت د جنسیتی تبعیض د مثال په توګه یاد کړ. په همدې موخه د تیر کال د مارچ په میاشت کې یو کمپاین پیل شو چې په ترڅ کې په افغانستان، ایران او نورو هیوادونو کې یو شمیر ښځو د ښځو د حقونو مدافعانو او حقوق پوهانو د جندر د توهین د پیژندلو لپاره د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو غوښتل چې دغه کنوانسیون د بشریت ضد جرمونو په اړه مسوده کې شامل کړي. د 2018 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځل واک تر لاسه کولو وروسته طالبانو پرنجونو او ښځو محدودیتونه ولګول چې لډلې د نجونو په مخ لښ پغم ټولګي پورته د خوندزیو تړل پونتونو ته د هغوی لټګ را ګرځول او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د هغوی پر کار کولو بندیزونه شامل دي. د غشان دوی په سنگارتونونو کې د کار کولو لوبغالو تفریح سیمو او خزینه حمامونو ته د تک اجازه هم نه لري او پرته له محرم لري واټن سفر هم نشي کولای. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي، هغه څه چې ظاهرا د افغان ښځو د حقونو مدافعینو او نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ نه دي.
زه غلام غوسیم، تاسو د مشال رادیو اورئ.
د مشال رادیو خبرونه دي د 2018 کال د اولو دریو میاشتو لپاره د خبر پښتونخوا د ترګرې زد ادارې د ریپورټر مخه په دې صبح کې په پولیسو شو نه 50 بریدونو کې نه حاصل وي خسرتيري وجل شوی. په اسلام آباد کې د امنیتی مطالعاتو د یوې غیر حکومتي ادارې رپورت هم خي چې دروان کال په اولو دریو میاشتو کې د پاکستان د نورو برخو په نسبت په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې زیات ترګر بریدونه شوی. شنونکو د وسلوالو په بریدونو کې د زیاتوالي یو شمیر وجوهات په ګوته کوي او حکومت غواړي چې د مخنیوي لپاره یو کوټلي اقدامات وکړي. تفصیل د غلام غوث رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا کې د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي شمیرې ښایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په خیبر پختونخوا کې په پولیسو د وسلوالو بریدونه زیات شوي دي. په دغه اړه د خیبر پختونخوا د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي لخوا د 2023 د جنوري، فبروري او مارچ میاشتو کې په پولیسو یو کم شپېته بریدونه شوي دي چې پکې یو کم 50 پولیسان وژل شوي او اته شپېته پولیس سرتیري ژوبل شوي دي. او په مجموعي ډول په تیرو دریو میاشتو کې په ټوله صوبه کې د وسلوالو 141 فعالیتونه یا بریدونه رپورټ شوي چې پکې بمی بریدونه او هدفي کاروایانې شامل دي. شینون کې وایي په دې وروستیو کې د وسلوالو په فعالیتونو کې زیاتوالی ډیر د اندېښنې وړ دی او زیات فعالیتونه د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو او په زمشوي قبایلي ضلعو کې مخې ته راغلي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې لیازلي وایي د وسلوالو په فعالیتونو کې د زیاتوالي یو شمیر لاملونه دي چې د مخنیوي لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کول پکار دي.
د ترهګرۍ تیرو کاروایانو او په دې کاروایانو کې لږ فرق دا دی چې وړاندې به په عامو ځایونو کې دماکې کېدې. دې پیرې قانون نافذ کوونکې ادارې په خصوصي توګه پولیس او د فوج ځوانان چې کوم دی په کوم ځای کې وي هغه په نښه کړی کېږي. د دې وجې نه د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې تقریبا په عملي توګه د شپې د پولیسو گشت ختم شوی دی. د ترهګرۍ د دې کاروایانو یو وجه نه ده بلها وجې دي. یو خداره چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت نه پس پاکستانی طالبانو ته محفوظ ټکانې میلاو شوې ورسره یو لوی بارډر د چپاغي باندې دوی داخلي کی دلته هم راځي. دریم غټه وجه چې کومه ده چې زمونږ د قانون نافذ کوونکو ادارو تفتی اپریشنل فورس کې خوږی خدي خود په تفتیشي نظام کې چې د پیښې نه وړاندې هغوی د پیښې کوونکي چې کوم لاسونه ونیسي په هغې کې ناکامه شوي دي. او بل غټه چې کوم ده هغه زمونږ د ملک مجموعي هغه پالیسیان دي چې مونږ هغه کلیئر نه دي چې په دې باندې مونږ څه وکړو او آیا مونږ تعلق چاته جاله ساتل پکار دي او چا سره نه دي ساتل پکار او که تعلق ساتل پکار دي نو څنګه ساتل پکار دي.
د 2023 د لومړیو دریو میاشتو په اړه د سی ټی ډي په راپور کې راغلي چې په ډیرای اسماعیل خان کې 15 وسلوال بریدونه شوي دي. په شمالي وزیرستان کې 21، په ټانک کې 18، په لکی مروت کې 18، په خیبر کې 10، په بنو کې 9 او په باجوړ، پیښور او سویلي وزیرستان کې شپږ ترهګر بریدونه شوي دي. او د سی ټی ډي لخوا د وسلوالو په ضد د لټون په عملیاتو کې 15 مطلوب وسلوال نیولې شوي او 3 وژلې شوي دي. او د دوو ځانمرګي جیکټونو په شمول د وسلوالو نه 4.5 کیلوګرامه بارودي مواد ضبط کړي شوي دي. په پیښور کې خبریال او شینون کې شمیم شاهد وایي پولیسو د ترګرۍ ضد جنگ کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي خو بیا ځینې ادارې او استخباراتي کړۍ نه غواړي چې په سیمه کې بشپړ امن قائم شي نو ځکه اوس هم د وسلوالو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي.
یو خدای چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ تر اوسه پورې ډېر زیات بد اعتمادي ده. دوی خبرداره په پاکستان کې چې کومې ادارې دي نو هغه هم تقسیم دي. دا غیوم د ترهګرۍ په باره کې پالیسی واضح نه را ځنې ادارې داسې دي چې هغه دغه مذهبي انتها پسند فراک سیوار د پاره چې په ګاونډي هیوادونو کې ډېر پخوانه شورو دي دا غي د پاره ژوندۍ ساتل غواړي. پاکستان خود دا مطلب داوا کوي او د امریکای نړیری پیسې واغستې په وارانټرر کې اور سره اور سره ویاروست په فینسینګ باندې ډیورن لاین نو چې ډیورن لاین پین شوی دی ازغن تار لګېدلې ده نو په کار دا چې اوس د ترهګري په خپل ختموي.
پاکستانی چارواکي دریز لري چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستان په ضد جنگیدونکو وسلوالو ته پناه ورکړې ده او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه کوي. خو په افغانستان کې واکمنو طالبانو د پاکستانی چارواکو دا ادعا په بیا بیا رد کړې ده. په پیښور کې خبريال او شینون کې کاشف الدین سید وایي کسه هم ترګری او سیمایزه او نړیواله مسله هم ده خو پاکستانی ادارو له پکار ده چې خپل داخلي امنیت ته جدي پاملرنه وکړي او د مخنیوي لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي
او دا واقعیات کمیږي نه بلکې دا زیاتیږي.
د پولیس په ځوانانو باندې حمله کیږي او دغه شان عام پولیس هغه هم ځای په ځای پنه کیږي. نو دا صورت حال تشویشناک دی او زه دا ګڼم چې تر اوسه پورې د دې چې کوم اصل روټ کازز دي یعنی هغه جرړې چې کمی دي هغه لا تر اوسه پورې نه دي ایڈریس شوی او دا چې کم متاثره علاقې دي د دغه علاقې مقامی خلک دا به په اعتماد کې غستل غواړي او دا غي چې الته کم صورت حال دی هغه صورت حال مطابق به د دې لپاره حکمت عملی او پالیسی اختیار ول پاړي. کچره درشان سطحی اقدامات کیږي نو دا هو د کال 2015 شپږم نه دا سلسله روانه ده په مختلفو صورتونو کې او اوس یو ځل بیا دا صورتحال ده چې ټارګیټډ کلینګ هم کیږي او درشان کومګ وګورو د بارودی سورنګونو د هغه په شکل کې حمله کیږي او بم دماکیو خودکش حمله هم کیږي.
د خیبر پختونخوا د ترګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی ترڅنګ بیا په اسلام آباد کې د امنیتي مطالعاتو غیر دولتي ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سیکیورټی سټډیز د راپور تر مخه د 2023 په لومړیو دریو میاشتو کې په پاکستان کې په ترسره شویو ترګر فعالیتونو کې 92% بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې رپورټ شوی دی.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې سیمه یې یو وار بیا ناامنه شوه او له وجې خلک د زهنی او رواني ناروغیو سره مخامخ دي. د دوی په خبره عام خلک او بیا په تیر ځوانان د خپل امنیت له خوا ډیر اندېښمن دي. د دې نه علاوه په شمالي وزیرستان کې د نامنې پیښو پر ضد ولسی احتجاجونه هم شوي. د مشال ریډیو شمیرې ښیي چې د روان 2023 کال په کې تر اوسه 14 هدفي بریدونه شوي چې په کې 40 کسان وژل شوي دي. په دې هکله نور تفصیل له سیمې زمون خبريال عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان کې روان کال کې تر دې دمه 14 هدفي بریدونه پیښې شوي چې تر څلورویش پورې ځوانان، مشران، سیاسي، مدني فعالان او هم سرکاري اهلکاران او پولیس سرتیري وژل شوي دي. د شمالي وزیرستان میرعلي اوسیدونکي سیاسي او ټولنیز فعال عادل داوړ وایي چې ژوند یې تریخ شوی. د هر محفل د بحث موضوع نام نه ده چې ذهني فشار سره مخ کړي.
د دهشتګردۍ چې د ګیم لهر ده بیا خصوصا په شمالي وزیرستان باندې د خلک انتهایی ذهني ټارچر کړي دي. ځوانانو سره ته دا چې کومه د غاډي ډیپریشن شکار ده او لبد مرغ بده شه میږي آی ځکه چې دا غي مین وجه دا غو چې روزنه چې په هر محفل شخصې نه په جامه جماعت شخصې نه خلک په دې باندې سره کوچ پلو نه مړ کړو پلونی زوی دمکا او شپلونی زوی فاو چپاو والا بلل وڑی دے روان خبره ختمه شوې دو بینه چر خبره دو چې خلک په ذهن باندې ډیر اثر وی موضوع یې چې کچرته داس سوک سر وو کو د شمالي وزیرستان 90% زونون چې کیمه دا غا د ذهني دباو او د ډیپریشن شکار دي.
2023 تم کال کې شمالي وزیرستان کې سلور سلويخ او 2022 کال کې بیا او سلوي هدفي بریدونو پیښ شوه او دغه هدفي بریدونو سلسله د 2013 کال نه پیل شوه چې سلګونه ځوانان، مشران، سیاسي، مدني فعالان، دینی عالمان، خزینه او هم ځنه سرکاري اهلکاران او امنیتي سرتیري پکې وژل شوي جوړل شوي دي. د دې ترڅنګ سیمه کې ګڼ وسلوال او ځانمرګي بریدونه هم شوي. د شمالي وزیرستان یو بلوڅېدونکو عمران وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د نامنۍ د لاسه د خلکو ژوند ستونزمن شوي. د دوی په سیمو کې د کالونو نه نامنۍ روانه ده چې له وجې کاروباري، تعلیمي یافته او شاور لرون کې خلک د سیمې په پرې خودلو مجبور دي.
په د وطن کې دا څه کور، دا څه قبيله، دا څه خیل نشه پته چې په یغه کې غم، درد او دا شینه نه ورسېدل نقصانات نه وشول پکښه هغه جاني هوي، مالی هوي. دا یو ډېر ژور اثر دی په وطن باندې. مخکې خلک په لبه میدونی نه باندې راغله دا بس چې په محفل کې شنه نو خلکو دغه دهشتګردي او دغه جنگ او په دا کیسه خبرې باندې زیر به حسبي دا شینه یسوګو وسایل لري او وتاي شینه هغه اکثر کوشش کوي میرو
د ذهنی ناروغیو او سایکالوجی ماهر ډاکټر ارسلان بیٹانی مشال ریډیو ته وویل چې لمودینا زمونږ سیمه په نام نه کې خکیل دي. خلک د رنگارنګ ذهنی فشار او ناروغي ښکار شوی و جای نام نی او جنگونه دي. حالی سیمه کې امن ده
کې پکې د سایډ ریجن دی التم وار او ټیرر دا لو نفسیتی مسائل الته ډیر زیات دي لکه پی ٹی ایس ڈی سلا انزایټی سلا او ډیپریشن سلا ان اویرنس وته ولې چې نفسیتی مسائل د پاته نشته لکه زه وته تا واخل دی پی ٹی ایس ڈی چې کوم علامات دي هغه انسان چې کوم دی خوبونه نه ورزي ایموشنل ډیسټرب یو غوسی موسی کوي بنیادی ل جنگ وجہ دی دی مونگ جوانان کی دونا چرنگ روزی نو روٹ کاز دا اغا ختم گول پکار دی او اغا جنگ دا ٹیمپرری چکم سائیکولوجیکل کوپنگ میکانیزم دی نو اغا ڈیپ بریتنگ تا یو سپورٹیو سوشل گروپ تے ہم زور کی ایکسرسائز ہم اوور دا ماسٹر ڈیر او مائنڈ فل چ ٹیکنیک ہندی چ اغا دی ماضی اور دی مستقبل فکر نہ کی بلکہ دی کم پریزنٹ تا نو پا اغمان دی فوکس فی
دا شمالی وزیرستان زائی خلکو دا نامنی شکایتونو پاڑا سیما کے فوزی او منیاتی چارواکو پا وار وار ویلی چه سیما کے دا منیت ٹینگشت لپارا فوز او پولیس کروائی تون دے کڑے وسلوالو زیدی هدفی عملیات هم روان دی او دا غلطای تر دیر حد آمن پر زائی کڑے خوزائی خلک وائی چه پا دیو رستایو که دا نامنی پیخ یو زلبیا زیاد شوی دا وسلوالو فعالیتون زیاد شوی سو غوختن اکڑی چه دا مستقل امن لپارا گامونا پورتا شی او دا اولز دا زان او مال جغورا ناوشی عمر وزیر مشال ریڈیو بنو
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د وړو کې اختر لپاره د صوبې غریب او کورنیو سره د مالی مرستو یو پیکیج اعلان کړی. علي امین ګنڈاپور دا ډول اعلان د روجې د میاشت لپاره هم کړی وو، خو ځنې غریب او کسانو مشال لري او تویل چې دوی ته تر اوسه د روجې مرستې هم نه دي رسیدلې. تفصیل د شبیر احمد جان رپورت کې.
دا اپریټ په اومه د خزانه لپاره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی مشیر مزمل اسلم مشال لیډو ته ویلي چې د حکومت تخوا کم رمضان پیکج د لاندې لس سره روپۍ امداد اعلان شوی. هغه اړوند ضلعو کې انتظامی افسرانو او د صوبایي اسمبلی غړو په لاس شاوخوا 3 لک کسانو کې ویشل شروع شوي دي او زر به د اختر لپاره هم لس روپۍ غریبانو کې وویشي. خو بیا زیاتره کسان وایي چې روژه په تیرېدو ده، خو لا هم ورته د روژې پیسې نه دي ملو، نو اختر هغه خو لا لري خبره او تور لګوي چې کوم کسانو ترلاسه کړی نو پاکستان تحریک انصاف د ګوند په لیان ته دغه مالی امداد ملو شوی دی. د چرصد عبدالله وای
اته لکه څنګه چې اته کسان ته ملي ملو شوی، البته د پی ټی ای چې کم د ګورنمنت کم ان پی ایګان یا مینې ایګان دی هغه دغه فند ملو شوی دی، خو هغه صرف خپل ورکران ته ورکړي، نور چې عام د بل پټه ورکور ورشي یا غریب کسان او شهید خو بالکل نه ورکړي. بقایا بعد شو د اختر پیکج شونه هغه پر رمضان کې سره دی کوم د اختر بس ورشي.
د موبایل ټلیفون روزګار کوونکی اجمل دورانی وای چې صوبایي حکومت
اوس پاتې شو دا اختر دا پیکج اعلان، نو دا موږ اختر دا پیکج کوم دام ته تماشا کوا دا موږ خپل کور کې په خپل دغه باندې لګی.
خو فیاض الله وایي چې دغه دروځي لز روپے ورته ملو شي، خو له اختر پیسې نه دی خسته. دا خزانه لپاره د وزیر اعلی خیبر پختونخوا مشیر د مزمل اسلم ویان انور خان خټک مشال لیډو ته ویل چې ټول ضلعو او صوبایي حلقو ته دغه فندونه لګول شي او ټول مستحق کسانو ته به ورکول کیږي.
د صوبایي خزانه نه خیبر پختونخوا رمضان پیکج په مت کې 8.5 لک خندنونو ته 10,000 روپے پر خندان چې دی دا ترسیل شوی دی، او بل طرف ته 1.45 کروڑ روپے چې دی دا عید پیکج په مت کې ډپٹی کمشنر چې دی د متعلقہ ضلعو چې زمونږ په خیبر پختونخوا کې څومره ضلع دي 115 حلقې دي، په دې کې 115 حلقو کې 1,000 کسانو ته 1,000 فیملیز ته عید پیکج پیسې ډپٹی کمشنر ته جاری شوی دي، هغه به بیا مخکې دا هغه تقسیم کوي.
له هاوس خیبر پختونخوا له خوا شریک کړل شوی خبر پانه تر مخه شوغه 8.5 لک کسانو ته به رمضان پیکج دلاره 10,000 روپے ورکول کیږي، او دغه ډول د اختر پیکج دلاره به 1,15,000 بیوزلو کسانو ته 10,000 روپے کورنۍ ورکول شي. یاد خبر پانه تر مخه د اختر لپاره د مالی امداد یا پیکج د لپاره هم 15 کروڑ روپے فند منځوري وزیر اعلی ورکړی دا. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
هلته په ننګرهار کې یو خیریه اداره د اختر ډالۍ په نوم د 2.5 میلیونو افغانیو په ارزښت په خواو شاه 2.5 زرو غریبو او بې سرپرسته کورنیو وچه میوه ویشي. مرسته کوونکي وایي چې موخه یې د کونډو یتیمانو او غریبو کورنیو لاسنیوی دی، خو مرسته ترلاسه کوونکي وایي تر دې ډېر کومک ته اړتیا لري. تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
په ننګرهار کې د چپریهار ولسوالۍ د محصلینو علمي ټولنې په تخنیکی او د شهید افسر خان خیریه بنسټ په مالی مرسته دونیم زره بی وزلو کورنیو سره د دونیم میلیونو افغانیو په ارزښت د اختر د ډالۍ په نوم د وچې میوې مرسته وشوه. د چفریهار د محصلینو علمی ټولنې یو تن مسؤول عبدالرحمن الفت محمودی وایي چې د اختر د ډالۍ په نوم د وچې میوې دا مرسته له یتیمانو، معلولینو او کونډو میرمنو سره ترسره شوه.
مندو کورنیو سره چې یتیمان، کونډې، مایوبین دي او مسکینان دي، دوی مخکې سروې شوي دي ټولنې لخوا، نو دا دوی ته توضیح کیږي ویډیا د اختر د ډالۍ په نوم باندې.
د یاد بنسټ مشر مجیب رحمان ستانیزیا وایي چې دوی له تیرو څو کلونو راهیسې له بې وزلو او بې سرپرسته کورنیو سره د نورو مرستو تر څنګ د اخترونو په مناسبتونو کې ورته مرستې ترسره کوي.
په څوم کال دی چې د شهید افسر خان کورنۍ د دې مالی لګښت په غاړه لري. د پکیج هغه حجم موږ زیات کړی دی، لکه کلچی او مټئی او نخود او مئیز او چناچور، حتی هغه وچ شیرینک دغه تقریبا د زر افغانیو په اندازه د یو کورنۍ دپاره دی چې مجموعي لګښت پهی دوه نیم میلیونه افغانۍ راځي.
په مرسته اخیستونکو کې هغه کونډې او یتیمان هم شامل وو چې د کورنیو سرپرستان یې د تیرو جنګونو قربانیان شوي وو. څو تنه یې وایي:
زه نن ډېره خوشحاله یم چې زما یتیمانو بچۍ ته میوه رسېږي.
مونږ ته دغه میوه راکړل شوه چې دی کې بېلابېل میوجات دي. مونږ د دغې ټولنې څخه ډېر زیات خوشحاله یو، او زما په نورو دي شتمنو خلکو باندې دا غږ دی چې دغه یتیمانو او د غریبو خلکو سره داسې ګمکونه نور هم وکړي.
په دې کې دغه وچه میوه ده او بدي دي او نخود دي، مئیز دي، بس دغه مرستو پسې راغلي یو. مونږ دینه ډېر خوښ یو، خوشحاله.
د ذکر وړ ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دویم ځل تر واکمنۍ راوروسته بیروزګاری زیاته شوی او اکثره کورنۍ مرستو ته اړتیا لري. د بیوزله او بې سرپرسته کورنیو غړي له نورو خیریه بنسټونو هم غواړي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرستې وشي.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفہ تائید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
او اوس هم د مشال ریډیو د دې غړی په پای کې وخت را رسیدلی دی د روجې د بیانونو د ځانګړې لړۍ. نن به واورئ چې روجا څنګه انسان ته د صبر کولو درس ورکوي، او څنګه روژه انسان له بد رد ویلو او غوسې کولو ګرځولی شي، یعنی منی کولی شي. موضوع مفتی ذاکرالله ذاکری روښانه کړې ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. روژه الله جل جلاله د یو عبادت په توګه باندې رالیږلی چې دا یو عبادت دی، او یوازې دا یو د عبادت یا تعبدي جهت نه لري، بلکې دا د روحاني جهت سره په څنګ کې یو تربیوي جهت هم لري چې موږ او تاسو ته تربیت راکړي د صبر. او صبر داسې یو شی دی چې د هغه په بدله کې الله عز وجل انسان ته جنت ورکوي. الله عز وجل فرمایي: الصوم لي وانا اجزي به. روژه زما د پاره ده او زه دغه روژې جزا او بدله ورکومه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نتیجه د روژې دا صبر دی. والصبر ثوابه الجنه. او د صبر ثواب چې دا جنت ته، د صبر په مقابل کې الله عز وجل انسان ته جنت ورکوي. نو په کار ده چې یو انسان روژه نیسي، هغه ډیر صابر وي، د صبر نه کار واخلي، او د تحمل او د برداشت او د زغم نه کار واخلي. نو همدغه هم موږ زده کوو په روژه کې. نو په دې خاطر باندې موږ ته د صبر او د زغم نه کار اخیستل پکار دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. هر هغه انسان چې د روژې په مبارکه میاشت کې د روژې په نیولو سره هم دروغ پرېنه دي، باطل او ناروا پرېنه دي، او باطل عمل او بیکاره عمل او فضول خبرې پرېنه دي، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته دی چې دا خپل خوراک او سکاک پرېږدي د هغه لپاره، ځکه چې د الله جل جلاله د رضا دپاره، د ښو اخلاقو د اکتساب دپاره انسان ته روژه نیول پکار دی د یو احساس د تل ژوندی ساتلو په خاطر چې یو سړی د بیوزلو خلکو په حال باندې رحم وکړي. الله عز وجل د روژې یو نعمت را لېږلی دی چې موږ د هغې خلکو د ولږې احساس پرې وکولی شو او د هغوی سره د مواسات او د همدردۍ جذبه په موږ کې را پیدا شي، یو هڅه په موږ کې را پیدا شي. دې دپاره روژه فرض شوې ده. که چیرې دا غرض د روژې نه حاصل نه شي نو دا مطلق یو رواج دی او دا مطلق هسې خولې ته یو کلپ اچول دي او دا کومه ښه خبره نه ده. نو په دې خاطر باندې موږ ته پکار دي چې د روژې سراسر اخلاق موږ خپل صحیح کو. جزاکم الله خیره. مفتی ذاکر الله ذاکری د عرب متحد اماراتو د اوقافو دینی مشاور. السلام علیکم.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.